دا سجی رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم ټکنیکی چاري طاهر روشان مختوړي السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې آیا بین الافغاني خبري براتلون کې اونۍ پیل شي کنه شي په دې اړه تر خبرونو ورسته تفصیل درکو خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي
د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له چارواکو سره د وارداتي برېښنا پر موضوع خبرې کوي. د ارزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک د لوږې او قحطۍ سره مخامخ شوي دي. په برلین او ویانا کې اروپایي مشران په بیلاروس کې د سیاسي کړکې چپر اواري خبرې کوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر نن ازبکستان ته ځي. نوموړی به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې افغانستان ته د لسو کلونو لپاره له ازبکستان څخه د برېښنا واردول هم د دغه سفر د اجنډا موضوع ده. ازبکستان د منځنی آسیا هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره ګډه پوله او ترانزیتي بندر لري. ښاغلی اتمر تیره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په ټلیفوني مکالمه کې د دې موضوع تر څنګ د بین الافغاني مذاکرو د کوربتو په اړه هم بحث کړی و. د روزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ سوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینرتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده. د چینرتو ولسوال فیض محمد انیفي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ځینې کسان له لوږې مړه سوي خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. ښاغلی انیفي وویل چې د ملي اردو ځواکونو له اړو کسانو سره یوه اندازه مرسته کړې ده. له چینرتو ولسوالۍ په ورکول سوو راپورونو کې ویل سوي چې هلته خلک له ډول ډول ناروغۍ هم کړېږي. د ارتو وسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو ورته ویلي تر هغه بلار خلاص نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نیوي کړه سوي. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي رادیو ته ویلي چې دغه لار به د غسې تړلې پاتې وي خو نوموړي علتونه روښانه نه کړل. دا خبرونه ازادي رادیو څخه اوري. نن د اروپا په دوو ښارونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکې چاوارای دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي سره جرګه کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس د بندیزونو په اړه بحث کوي. دې ټولنې له پخوا پتیلې چې د بیلاروس پر شاوخوا شلو هغو چارواکو بندیزونه ولګوي چې په ټاکنو کې په درغلیو او د مظاهره چونو په ځپلو تورن دي. په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غونډې ته د البانیا صدر اعظم ایدی راما د بیلاروس د وضعیت په اړه وینا کوي. نوموړی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر هم دی. په بیلاروس کې نن 19 ورځ ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. هغه ټاکنې چې له مخې الکساندر لوکاشینکا د شپږم وار لپاره بریالی اعلان سوی خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې پراخه پیمانه درغلي سوې ده. راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم په روغتیایي دلایلو له دندې لرې کیږي. دی د جاپان هغه صدر اعظم دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره په واک کې دی. تمه کیږي شینزو ابی نن جمعه په یوه خبري کنفرانس کې د خپل استعفا اعلان وکړي. دا له معلومه نه دی چې دی به خپل اوسنۍ دوره بشپړوي که سم د لاسه به له دندې لرې کیږي. دغه خبر چې ابی ته له ورنږدې سرچینو خپور سوی د جاپان مالي مارکیټونه اغېزمن کړي دي. دغه بازارونه له مخکې هم له بېساري رکود سره مخامخ وو. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل سوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه څلور کسان مړه کړي او ځینې کورونه او سوداګریز ځایونه ویجاړ کړي دي. د لویزیانا والي جان بل ایډوارډز خبري کنفرانس ته ویلي چې لاورا طوفان زیات زیانونه اړولي دي. طوفان کې څلور کسان پر کورونو د ونو د چپه کېدو له کبله مړه سوي. دغه طوفان اوس د امریکا شمال ته مخه کړې ده. ټاکل سوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان د زیانونو د کچې معلومولو لپاره لویزیانا ته سفر وکړي. او وروستی خبر دا چې په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسی په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسی بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون سي. د فوټبال دغه ستوري تیره سیشن به اعلان وکړ چې تر اوږدو کلونو وروسته له بارسلونا ټیم څخه لرې کیږي. لیونل میسی چې 33 کلن دی په نړۍ کې شپږ واري د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې میسی به تر بارسلونا وروسته د فوټبال له کوم ټیم سره ملګری کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی او اف ام سل اشاریه پنځه د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منه ده چې راتلونکي اونۍ د سولې خبرې پیل شي، خو طالبان وایي دا خبرې نه دي پلان شوي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو شمېر بزګرانو د میوو د باغونو کارته مخه کړې.
دا خو د خیر چې سمسي تقریبا کوینه مبالغه نه وي، وا تلک افغانۍ دا تقریبا ان شاء الله کبي خي کم وسینو 15 افغانۍ او په تاریخ 15 افغانۍ څوک نس جوړواله.
د خوس په ولایت کې وزیرستاني کډوال د مرستو غوښتنه کوي.
خوس کې پس پیرا کې په ګوربز کې د خلکو پرته نه څلور پنځه میاشتې چې زمرستانه سره شوی د نستا.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي.
د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل د وخت پاړه افغان دولت او طالبان بیل درې زونه لري. د طالبانو مشر مرکچی شیر محمد عباس ستانکزی ویلي راتلونکي اونۍ بین الافغاني خبرې نه دي پلان شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله پرون ویلي و چې راتلونکي اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل احتمال شته. د دوړو خو ترمنځ اختلاف چیرته دی؟ اجمل ان پوسټډیو کې را سره دی ان سپ دغه اختلاف تکي څه کیدی؟
هم د څو شپې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې لې وی سرچینې سره، البته د شورا ل یو غړي سره چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نو میات شي خبري وکړي. هغه راته ویل لاغه مې دا و پختل چې خغلی عبد الله د راتلونکو نه د بین الافغاني خبرو د احتمال یادونه پرونه وکړه په رسنیو کې خبر شو، خو وروسته د طالبان او اکسلمال راغی و غوی ویل چې د سپتمبر په پایل کې نه راتلونکي ونی دوی د ډبل خبرو لپاره کوم پلان نه لري. ولی ستونزه چیرته ده؟ د هغه خبرو څرګنده شو چې غالبا خغلی عبد الله په ورستیو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبري کړې دي. هغه ویل دا احتمال دی چې خغلی عمران خان به دغه راتلونکو نه د خبرو د فایل پاړه ډاډ ورکړي، ځکه د طالبانو یو هیاتم په پاکستان کې وو او په پاکستان کې له پوځي او ملکی چارواکو سره کتلی دي. په اسلام آباد کې هم د ازادي رادیو همکار له زینو سرچینو سره چې غږیدل دي، هغه هم همدا ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ خایي راتلونکي اونۍ کې د خبرو په فایل باندې یو ډول تفاهم شوی، خو طالب لوري بیا په ورته توګه خپل پخانه در استقرار یې وای تر سو پوری چې ټول بندیان نوې خوشی شوی تر حقې پوری دوی د بین الافغاني خبرو فایل ته چمتو نه دی او تازه بیا خپل دا دریز تکرار کړی دی. د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې لکه څه هم تر اوسه پوری افغان دولت کوم غوڅ او پریکنده پرمختګ نه دی په ډاګه کړي، خو پرون دی افغانستان دی بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر دی واشنگتن دی سولی انسټیټیوټ سره په مرکه کې وویل چې په ډیر احتمال باندې په راتلونکو اونۍ کې به دوی دی بندیانو دی خوشی کېدو په برخه کې پرمختګونه وکړي، او خغلی اتمرم په ورته توګه په راتلونکو اونۍ کې دی بین الافغاني خبرو دی فایل په اړه وویل چې دوی باور لري، هیله لري چې په راتلونکو اونۍ کې بین الافغاني خبري پایل شي.
البته دا تاسو د عمران خان مسلې ته اشاره وکړه چې احتمالا د عمران خان او د ډاکټر عبد الله د خبرو پر مهال په دې برخه کې کومه موافقه شوه، خو رسما تر اوسه پورې په دې ارتباط
په رسمي توګه د دواړو د خبرو اترو په اړه چې کوم بیانونه خبر شوي په هغه کې دا ویل شوی چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د تسهیل په اړه باندې خبري شوي، خو دا چې د راتلونکو اونۍ خبره دی پکې شوي. په رسمي توګه نام د پاکستان د صدر اعظم دفتر نه هم په کابل کې د مصالحې د عالی شورا چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا یوازې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې د شورا یو غړي چې نومینه خود ویل چې تر ډیره پوری د کابل د سرګندونې چې وایي په راتلونکو اونۍ کې خبري پیلېږي د پاکستانی چارواکو لخوا په ډاټ پوری تړاو لري.
مننه انسر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د هلمند نادلی ولسوالی چې د کوکنارو په کښت مشهور ده، خو اوس پکې بزګرانو باغونه کرلی دي. د هلمند کرهنې د ریاست مسولین وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ د باغداري په برخه کې کاروانګرو ته امکانات د دې باعث شوي دي چې بزګر د کوکنار په ځای باغداري ته مخه کړي. زموږ همکار الیاس تای نادالی ته تللی له د بوور.
دلته یو ولاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یو شمسینداري دوه انچ راوتون کې به خورایې خېدي. مجتبا سچ کال په خپل تازه کرنسی او باغ ټول ورځ او بلګوي. د تلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په کروندا کې د شفتالو او فلم کرنسی نیلګیو لوی لوی برچکونه کړی دي. مجتبا چې خپل سولیدلې بیلچای پر وژه لږ لمالر ګرځیاغه خړی او سپین رنګه بتی یا هلی پیایي چې د پیازو په کروندا کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپل اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګوی را ګرځي او ماته د خپل نو کرل سو نیالګوی پاړه او وویل
دا خو د خیر چې سمسی تقریبا کوینه مبالغه نوی وا تلک افغانی دا تقریبا ان شاء الله کبي خې کمی وسینو 15 لک افغانی او په تاریخ کو 15 لک افغانی څوک نس جوړواله هیڅوک هم نس جوړوي که څوک جوړواله سي مهرباني دی کې د مشتوي چې په دغه رقم مشکوي مګم باغشه د غلری شایندالری او د څوک کال د پار شکارم کې بیا نو د ډیر کش مکش د دیو دیت خې بیغمه شپه سي جوړ ان شاء الله که خدای کوله.
د یوې داسې ولسوالۍ اوسیدونکي دی چې څو کال وړاندې د کوکنارو د کښت په نوم خاص شهرت ترلود. دا چې په نادالی کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دی ورځ کې بیخینه کرل کیږي خبرې لتون لري. که څه هم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو په خول اسانه نه دي خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی و ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل بس تهدیدونه موجود وه په یوه نامه او بل نامه. یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولې بل ورځ یو بل داسې نابلد کس دی چې بیخي سړی به نه پیژندی د ولسوالۍ په ساته به را روان پر جریب دوغونې پیسې غواړو کرانه کې والا تاریخ د خطر سره مخ دی. کله به تاریخ پاتې سول په کمپین کې او کله بیا وامړول دا شان نسته و چې په واغ مې کرلې بس یوازې اوبومه. انجنران د کرهنې د ریاست تر اجازه کله کله ګوري راتوي چې دا غیر شکار دی دا غیبت کار دی دا کار یسته که دا کار ور وک بلګر سره د مشکل خلاص نه څوک راتوي چې څکه نه څوک راڅ غواړي نه ورکو.
د هلمند د پولیسو مسولین د مجتبا له خوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني. سره لدی چې ځینې کروندګر وایي د نادالی ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سم شرانه کوي خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامدار مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل شوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لوکو وایي په هلمند کې یو 1300 جریبه باغونه کرلې دي چې ډیر یې په نادالی ولسوالۍ کې دي.
هر هغه ځکه چې هغه باندې باغ جوړ شي هغه خپل د کوکنارو څخه خلاص ولا هم بدل د کوکنارو سو او هم حاصلات د بزګر د پاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي عواید یې زیات دي. او پام دې برخه کې د بزګرو سره الته کار سوي دي د ارتکای ظرفیت مختلف پروګرامونه الته تطبیق سوي دي درڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخی او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې داغو اوایت هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري او په دې رستوی څوکلونو کې څلور فاصله کرل کیږي چې د بزګرانو په خبره شرایط هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید لامل د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت را لویدلی دی او یو کیلو د 25 ډالر په شاوخوا کې قیمت لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوریده خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د احتمالي خبرو په اړه مطلب درلود. اوس مو له کابل د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلان په خبرونه کې مل مشوي دی او په ټلیفون له لارې سره وصل شوی دی. ځلان صاحب خبرونه ته شرغلی د مخکمو په راپور کې هم دې ته یو اشاره درلوده چې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هیلمند چې راتلونکي اونۍ به احتمالاً ل طالبانو سره د سولې خبري پیل شي خو طالبانو دا خبره رد کړي ده. موضوع څنګه ده؟
سلام تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته، نظر په شرایطو، نظر په کارایونو کته سه وګورئ، د طالبان لوري هم رسمي اعلان شو د دې لپاره چې مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه، هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. تمه ډېره دې ته ده چې راتلونکي اونۍ د مذاکراتو لړۍ پیل شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم قطعي دا خبره نه کړي چې کنه خامخه، ولی نظر په شرایطو، نظر په چمتووالي چې د برخه کې وو، اوس تر بل هر وخت زمونږ د کوم سایده شوی ده چې د مذاکرات لړۍ پیل شي.
ځلان صاحب، طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشی شي او له هغه وروسته به خبرو تکشینی، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د زندانیانو د خوشی کېدو د دې پاتې څلور سوو لړۍ پیل شوی ده، دا خبرې چیرته رسیدلې؟
په دې برخه کې یو معنی چې جاتو هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځنو سرچینو او غړو دا خبره رسنۍ سره کړې ده چې نن دی، یعنی ورځنی مکه هغه هم هغه زمانه نه آزادې کبه معنی لمخ لري شي. زه فکر کوم چې بیا کوم داسې اومده مشکل نشته چې هغه د مذاکرات مخکخن پاتې شي.
یعنی د هیله چې تاسو لري چې د افغانستان د حکومت زندانیان به طالبان خوشی کوي تر څه حد پوري ده؟ په خو هم د سویل شوی و چې ځینشمنی د طالبانو لخوا شوی وي او ځینشمنی د حکومت لخوا شوی وي، خو بیا دواړو عمل نه وکړ.
د حکومت له لوري چې کوم ځمنه شوی دی، همیشه تعهد وکړی دی، همیشه په خپل خبرو باندې هغوی ولایت پاتې شوی دی. تاسو وګورئ د 15,000 زندانیانو د ازادېدو مسله، بیا چې یو ډیر غټ مشکل منځته راغی، هغه د 400 زندانیانو چې هغه د قانون په محدودیت کې حتی د ولسمشر واک نه و، هغه د پاره جرګره وغوښتل شو تر څو یو چارچوب، یو چارچوکاټ هغه د پاره جوړ کړی شي چې کوم دغه پروسه د خنډ سره مخ نه شي، یا مثلا د فرصت مساعد شوی دی د منځلار نه شي. په هغه کې هم اتیا زندانیان آزاد شول، ولی بل مقابل طالبانو هم باید دغه تعهد ښکاره کړی وای چې لمخې کړو، او د افغان سفیرو کمر دلګي چې دوی سره په کېد کې واغه آزاد کړی وای. خو اوس د دوی ځنو سرچینو یا ځنو نږدې مشرانو چې د بلابیلو نړیوالو رسنیو سره خبرې کړي، هغوی دا ویلي دي چې ډېر ضر به دا آزاد شي. او زه فکر کوم دغه معنی کې له مخه لري چې دولت هم تعهد لري، اوس هم هغه تخنیکي او قانوني او کومه پروسه چې ده هغه روانه ده د زندانیانو د آزادېدو په اړه باندې، ولی طالبان هم باید دغه تعهد ښکاره کړي چې تر څو د زندانیان آزاد شي.
ځلان صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وړاندې په خبرونه کې خوست زو د وزیرستاني کډوالو حال درکو چې هلته د مرستو غوښتنه کوي او د بیړنیو مرستو. خوس یو نړیوال مطلب راخلو، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ډیموکراتانو پر کاندید جو بایدن لفظي گزارونه کړي او هغه د امریکایي عظمت لپاره یو غواښبل لیدي. ترامپ د پنشن بي پورس پس پینه ماړي کې په دیاړه خبري وکړي. ډونالد ترامپ د جمهور غشتونکو لخوا کاندید دی او سیال جو بایدن د ډیموکراتانو په اساس ولې ټاکنو ته درېدل دی. سفیو لاستانګ زیدا سجرړو د خبر د مرکزی څانګې په حواله راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهور غوښتونکو د کانګري په پای کې د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. هغه په خپل وینا کې تر ډیره په خپل سیال جو بایدن او ډیموکرات ګوند کلکې نیوکه وکړه. ترامپ تور پورې کړ چې جو بایدن او ډیموکرات ګوند کیڼ اړخي افراطیان دي چې د خبره امریکایي هیلې ګواښي. ترامپ زیاته کړه د دې ادارې څلور کاله د هغو ورانه یو سمول تیر کړ چې جو بایدن د سنا په دوره کې او هم کله چې د امریکا مرستیال ولسمشر کړي وي. ترامپ د جمهور غوښتونکو د ګوند کانګره کې چې پرون پایتور رسیدان پرسمیتو غد ولسمشری ټاکنو ته دغه غوند کاندیداتوري ومنله. تا ترڅنګ مايك پنس هم د مرسیال ولسمشر لپاره ونمول شو. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې جوړو مراسمو ته همدار ازویل ټول هغه څه چې په خطر کې دي چې د په اداره کې ترلاسه شوی هغه تور ولګاو چې دیموکراتان امریکا ته دی وتر ټولو آزاد دقیق او استثنايي ملت توګه نه ګوري. د امریکا د ولسمشری ټاکنو په محل جمهوریت غوښتونکي او دیموکرات کاندیدان تل په یو بل باندې سخت گزارونه کوي. خدا وار کمپاینونه وار لمخې تاوده بلل شوی او دواړه کاندیدان یو بل سخت ټکوي. د جمهوریت غوښتونکو تر کنګري څو ورځې مخکې د دیموکراتانو کنګره جوړه شوه چې پکې جو بایدن دغه غوند لخوا رسمن ولسمشری ټاکنو ته کاندید شو او کمالا هاریس هم مرستیاله وټاکل شوه. ترامپ د توکمپالنی او کرونا وبا لامل په امریکا کې جوړ لانجو ته په اشاره بیګا وویل چې بایدن به یوازې او یوازې دومره کوي چې همدغه جوړې شوې لانجې او شخړې چې د توکمیزو مسایلو په خاطر دي دا بلا زیاتې کړي او حل به نشي کړی. جو بایدن بیا د ترامپ پرونیو سرګندونو څخه وروسته په خپل ټوټر باندې هغه ته ځینې ځوابونه لیکلي دي. هغه ویلي ترامپ چې د تاوتریخوالي هر یو مثال یادوي دا په خپل د دې په اداره کې او د دې تر مشرۍ لاندې شوې دي. دا هغه څه چې د امریکا د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو د لومړنۍ ورځو راپورونه دي او تر دې وروسته هم د ډیرو مناظرو همدارنګه په یو بل باندې انتقادونو تامې کیږي.
مننه سنګسس.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سرطان د ناروغي په اړه اوریدل شي او یو یادونه وکم چې د دوو بجو خبرونه نن ولایت په ولایت پروګرام ته بیل شوې ده. په دې پروګرام کې د نورستان په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لالارې او د سکایپ لالارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونه له میلمنو پوښتنه وکړي. اوس خوست مخه کوو. د خوست بیلابیلو سیمو میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو له عالي کمشنري یا یونیچ سی آر نړیوال خوراکي پروګرام او له نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د میاشتنۍ مرستې بیا پیل کړي. دوی زیاتوي که چېرته وزیرستاني او کډوالو سره د مرستو کومه لار نه جوړی شي نو پاکستان حکومت دوی ته د غلام خان پر نږدې لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې میشت وزیرستانو یو کډوالو یو ځل بیا له افغان حکومت یونیچ سی آر او نورو بنسټونو څخه د خوراکي توکو د میاشتنۍ مرستو د بیرته پیلېدو غوښتنه وکړه. د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان پوز عملیات پیل کړل. د یادې سیمې ډیری خلک د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته کډه شول چې یو برخه خوست او پکتیکا ته هم واوخته. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت او نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د تیرو کلونو په شان دی دوی سره د خوراکي توکو میاشتنۍ مرستې پیل شي.
موږ په دولت دغه غږ کې په نړیواله باندې غږ کې چې دغه خلک چې ماته د مرستې ډېر اړتیا ده همیش د لا دا شانسته چې یو پرناوي یو پټایوي وله د پنځه سه بچای په ناتنه ملاوي چې دغه خل بیا اخیری غشتنه دادو چې د ګلم خون یار ده و دا کار ته خوځا کو چې دا کار دی وږي پاکستان ته.
ملک ولی زمان د ټیټی مداخله دی نو موړی وای وزیرستاني کډوال چې د خوس په ګلان کیمپ لاکانو سپیرا تړی او نورو سیمو کې اوسېږي لورسته شپږ میاشت ور سره مرستین دي شوی.
موږ دا کډوال رپلې خوس کې پاسپیرا کې په ګربس کې د خلک پرتا د سالور پنځه میاشتې چې زموږ سره سره شوی د نستا دا ستاج د خلک ډیر کمزوري شوی دی. امارې ځای په سر غره غول دي سبانینا کمانه کا لاس کا سنتا ورکړې وي دندره مو کمل کو پوتې دي کوي وتا ورکړې وي نالې شرطه نه لکانتا ندرا گیتا د خال ټول په تسوای ده.
د ملک حکیم خان په نوم د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر وای له هغه وروسته چې یونیچ سی آر په خوست کې خپل سیمایز دفتر وتاړه بیا دوی سره منظمي او میاشتنۍ مرستې ونه شوي.
دا یونیچ سی آر چې لور د یو دوا کول کې په دوا کول کې ورته درې میاشتې ورکړ شي ورته دوه میاشتې ورکړ شي ورته بیا سن درو کړ شي او بیا درو میاشتې قرارداد شوی ده. خو یا رسیدل نه دي درو میاشتې مرسته ورشي درې شپې میاشتې نه وي دا خلک په دې باندې نه وخت لري ګرمخون لري د خلکو ته بیا خلوص شي چې مرسته نه کیږي چې دا خلک په خپل کورو ته ورشي پلم زکه وړول شي.
د هانان محمد رسول پونوم یو بل وزیرستاني کډوال وای دوی یو بل ځای قرضې اخلي او په هغه گزاره کوي.
مرسته نشته قرضې ډیر بنده چې پار سړی باندې پنځه لک شپږ لک لاس لک قرضې دي په قرضې چلی شو می جلدات وره.
بلوري ته د خوست چارواکي وای پر روان زګي دیسکال کې نړیوال خوراکي پروګرام د وزیرستانیو کډوالو لپاره د شپږو میاشتو مرسته پلان کړی و چې د اولو دریو میاشتو ورکړل شوي او د کال د وروستیو دریو میاشتو مرسته به هم ورته وویشل شي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د سپتمبر تر وروستیو به وزیرستانیو کډوالو ته د پاتو دریو میاشتو د مرستو ویش پیل شي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کډې بیرته ستنې شوې، خو تر اوسه هم په خوست کې خواوشا 8000 او په گاوند ولایت پکتیکا کې د هغوی نږدې 3000 کورنۍ پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
هندوستان ولایت مرکز پارون قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. هندوستان ولایت نه تازه خبر او مشکل دا لرو چې په دغه دوه ورځو پرله پسې ورښتونو او بارانونو له امله په ټول هندوستان کې بن خصوص په مرکز پارون کې سخت او شدید سیلابونه راوتلي ده، چې دې سیلابونو په نتیجه کې د ښاروالۍ مارکیټونه او د خلکو شخصي دوکانونه تخریب شوي ده. او په دغه ملي پارک چې افغانستان حکومت اعلان کړی ده پارک هم تخریب کړی ده. نو زمونږ د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه ده او محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه پارک بیرته رغولو کې لاس په کار شي او کم هغه دوکانونه ده چې زیانونه او مالي نقصانونه اوښتي ده هغوی سره باید مرسته وشي. والسلام علیکم.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام دا برابر و چې دا سیلاب زپلو سره باید چېر ته ژر دولت سره ډېره هده پرې مرسته وکړي، ځکه چې د هغو ټوله شان ورسوي چې دای دقیق معلومات زه خپله لرم. د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي دي. زه بیا هم هیوادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره هده پورې ډډه وکړي، کوم ځایونه چې خطرناک یې، ځکه په ډېرو هیوادونو کې به سیلاب راي چې ځکه د بارانو وخت دی. دوی باید هغه د اوبو څخه کډه وکړي. دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای پر موږ باندې راوځي. فرض مثال سایه ډېر ښه کار ده، باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلې هغه شان یې لا هم باید ایستلې، ځکه نه وایي چې خلک وایي دلته به دغه رانشي. مګر اما دا چې وخت یې راغلی دی چې هغه کورنۍ بیا کور د خاورو سره خلک کړې ده، پس هغه هم پیغام دی چې دولت ژر تر ژره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د 2 بجو خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړي شوې ده. په دې پروګرام کې مو د نورستان چارواکي میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونه له میلمنو د نورستان په اړه پوښتنه وکړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاري ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلام یار د هلمند لنادلی ولسوالی پر استولې اس ام اس کې ټینګار کړی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی 400 پاتې زندانیان د طالبانو زندانیان خوشی کړی او د خبرو د پیلې دوه مخه ته د خند نه جوړوي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي حکومت د سولې خبري لزند سره نه مخامخوي. عبدالرزاق له میدان وردګ نه لیکي طالبان باید افغان سرتیری خوشی کړي سو د سولې خبري پیل شي. احسان الله ساحل له مندلی کې له حکومت مو داخله ده چې بندیان ژر تر ژره خوشی کړي سو د سولې خبري پیل شي. حکمت الله حماس له نادلیل کې حکومت او طالبان دي له اختلافات او تیر شي د سولې خبري دي ژر تر ژره شروع کړي. محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو هیله کوي چې د ماينونو لې شودلو ډډه وکړي، ځکه چې ماينونو په روسي کې ډېر رو ملکی خلکو ته تلفات اړولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استولې سمس کې سیلابونو ته اشاره کوي او وایي چې درویش کله سیلابونو ځپلې دي عاجل مرستې باید ورسره وشي. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی هغه هم له لوګره لیکلي دي چې سیلابونه ډیر بهیدلې دي او د مرستو په تمه یو. او یو اوریدونکو لیکلي دي چې په پروان کې کوم سیلابونه راغلي وو حالت تر اوسه پوری سم مرستې نه دي شوي. خو یو بل اوریدونکو عبد الله بیا لیکلي دي چې د پروان له سیلاب ځپلو سره مرستې شوي. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام سرطان ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو اوس 12:13 دقیقې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر نن د ازبکستان له چارواکو سره خپل بحثونه پیلوي. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغې هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 11 مثبتې پیښې ثبت او 1 تن مړ شوی دی. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلي معلوماتي پاڼې کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 18,140 او د مړو شمېر 1,400 ته ورسېد. د روزګان ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ شوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا 3 میاشتې کېږي وسلوالو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینارتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده. نن د اروپا په دوو شهرونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکېچا وراي دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د ویانا په غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي سره جرګه کیږي. راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم به غواړي چې په روغتیایي دلایلو له دندې لرې شي. دی هغه څوک دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره پر دې مقام پاتې شوی دی. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل شوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه 4 کسان مړ کړي دي او په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلې ستوري لیونل میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلارني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون شي.
او سم د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو تغواکی از د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي. کولای شئ چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او د اړیکې شمیرې مو دی 0905 40 او 0 2 5 5. په دغه موضوع را سره کولای سي چې اړیکه ونیسي، کچري کوم ستونزه لري خپل ستونزه هم را سره شریک کړئ او موږ به هم تاسو ستونزه د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبرې اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکی خیلی، وخت مو پخیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه. زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکاران ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله.
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي. لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف ترسره کوي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي. ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په ښځو کې د سدیې سرطان، معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوی خزه او یا شدو ورک جاسوک شوده ورکی دا خزه باید هفته کې دو وارې خپل سیډیو ته مساج ورکی. نو دغه سیډیو چې څوک مساج نه ورکی او یا خپل ماشومان ته چې شودی نه ورکی او دوه چې شودو خړی استفاده کوي په دوی کې د سیډیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچيري په سیډیو کې سرطان رامنځته شو دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو نو به د دې تداوی ډېر زر کیږي، ځکه هغه سیډیو چې قطع کیږي د دې میټاستاسیس یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شي نو عمل ته محدود پات کیږي. انسان کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیا کالو پورې عمر کولی شي. بل د ځینې وجود د نورو برخو سرطان لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میډې سرطان، نو اوس په دې کې به بعضی خطرناک او بعضی لږ خطر سره مواجه کیږي. لکه اول کچیر موږ د میډې سرطان شو، کچیر د میډې یو برخه مصاب شوی نو دماغ برخه چې د ریزکشن کیږي یا قطع کیږي، باقی میډه چې دغه عضوي برخه سره انستمو زیاتړل کیږي، نو انسان ته دومره خطر نه پیښي. اما د دې په مقابل کې کچیر د سږو سرطان نو سږو کې ډېر مشکلات راپیدا کیږي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي. او همدارنګه د تایرایډ د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک کې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي نو دا به خپل موده لري کې دی شپږ میاشتې او میاشتې اته میاشتې. او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي دغه تنفسي لاره یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند له لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته همدارنګ تنفسي سیستم نور برخه ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کې دیشي امکانات دي لري چې اقوا هم سرایت وکړي. خو یو نو سرطان نو بیا د وینې سرطان دی چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده چې د دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد د ډېر کمیږي. د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کیږي، یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سی او ڈبلیو بی سی دا ټول کمیږي او انس بغا کچ په اختوی هغه ته خونریزي پیدا کیږي او په بدن کې شنش نکا کی پیدا کیږي چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې دی چې دغه نارو شپږ میاشتې و میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند وکي او تداوی بل خاصه دی چې نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دو میاشتې وګت کی نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کیږي. تعویز کیږي خو هغه هم ډیره نتیجه نه ورکوي او نتیجه ډیره کموي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. کچیر یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په هماغه وخت کې چې د مغز برخې ریزکشن یا هغه برخه لري کیږي قطع کیږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کیږي او بیا آینده کې هغه ته کوم مشکلات نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. د دوستانو اړیکې به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خپرونه کې په اړیکه شئ او کچیرې په دغه برخه کې هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي راډیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی متاسفانه د دوی اړیکه رخصه وی و اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم ورټاکی. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و. به هم د اړیکو شمیره تکراروم 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغله زرته وایم. ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم زیا؟ علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟
سر نه کېږي په یوه طریقه باندې. دا د څه شي لامل کړی؟
سامه ده ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې.
عمر دې څومره دی؟ عمر
بله د تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر مې تقریبا
ډیره زیاته مننه وروره. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې او بیا به هم ورشو. ډاکټر صاحب په ډیر بخښنه سره یو دوه اړیکې برا واخلو، بعد هغې نه به جوابونه وتراشو. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ. ساسو اړیکه رخ شوې.
سلام علیکم. تاسو ته ستاسو همکارانو ته د ښه ورځې سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. څوک له کوم ځای؟
مننه، لوګر ولایت نه تماس نیولی. د ښه سره نه پوښتنه لرله.
مهرباني.
موږ کور کې کور مېرمن دا یو بیا دوړ طرفه څرګونه شي ورسره تقریبا د هو کال وصوله. دا چې نوې مارشل سره چې دنیا
طرف ته شي دي
سوال تکرار کما ورور د تاسو نه ډیر زیاته مننه. را به شو لومړی پوښتنې ته چې ورور مو ویل چې د ما پخې درد کوي، ملا مې درد کوي او په ټوله کې. ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنې ته نو دمیر باندې
په جواب کې بداسي وایم چې ګران ورور تماس نیولې او عمر یې 50 کال دی. کله کله هم د وزن زیاتوالی، کچیر د وزن زیات وي، د وزن زیاتوالی په خپل د ملا په مهرې باندې فشار راولي او دغه وزن زیاتوالی کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی په فشار راځي او هغه اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي. دا دی یو مسله. دوهمه مسله په دې کې دا راځي کچیر د دې ورو کلسیم او ویتامین ډي، کلسیم او ویتامین ډي کم دی او همدارنګا د ویتامین ډي دولس کمواله موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګ د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او دلاندې خود بي سي پیدا کیږي. ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمیږي او په نهایتو کې چې هغه عصبي ریشي چې کوم دي هغه تخریبيږي. تخریبې دل په خپل د ویتامین بي 12 د کموالی د قبل کیږي. نو دویم د ملا د درد علت دا شه دي او درېم علت دا هم په خپل په ملا کې ډیسکونه دي. ډیسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډیسک وایو. دا غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شه دي چې یو نرم غونډه کې ساختمان دي. کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي دا غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډیسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي. نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شي او چې دا غیر وادي نه دوی ته ډیسک پیدا کیږي چې د دې تداوی کې د خپل جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي. خو د دې وروپ دغه چې توصیه کې به موږ دا وایو چې د خپل ویتامین ډي او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډیسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځنی راغلي. یعنی ډیسک نو ډیسک لوکیشن نو لري کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نویش نشوي. ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر منځ کې کله پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځنی عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راول دا د ملا د درد او همدارنګ د لاندې د خو د بي هي سي او د مړو لکه داسې مریض احساس کوي چې خپې مړې دي او حرکت نه کوي. نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپه کې لو ګرم شي کې دي هم نه پويږي او که یخ پې کې دي هم نه پويږي. نو بیا په هغه صورت کې د دې هم یو عملیات ضرورت کیږي.
بله ډاکټر صاحب، ورور مې د لوګر نه اړیکې نیولې و. دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وایي اوغوی کله چې ماشوم ته شودې ورکوي وایي هغه ستونزنه خو وروسته د شودو ورکولو نه وایي دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي. وایي کجې راهنمایي راته وکړي چې دغه به
کوم څه غوډې پیدا کیږي.
بله بله
په سیدیه کې د غوډو پیدا کیدل
اول هغه مندې چې هغه ورکوي یا شیدو ورکول په وخت کې په بازو مندو کې داتې وي چې شیدې ډېری زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر دروند وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شیدې نه ورکوي هغه په دننه د سیدیو په قناتونو کې دا شیدې جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچيري شیدې زیاتې او سهار راپاسيږي او د خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي نو د شرکت په واسطه دا شیدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي او شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې چې یو نو مساج ورکول کیږي سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې د کمواله راولي. اما کچیر دي دواړو سره بیا هم ونشو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدای نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخې څخه بایوپسي کیږي یعنی سدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دې دا کارو کې چې د سدیا ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچی دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دې سره میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی چې ولادي ډاکټر ته تر سو دې دې سدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي کچی ماموګرافي کوم مشکل نه نو دا د وادي حالت کې به شي د شدود قناتونو کې چې د شدود تجربه بل د غوټي منځ راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لیږي د ول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د ما خدمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د غي خوروسه د دې تشخیص ورته کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم.
او تاسو نه ونه مننه
ډیر مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنې لري څونه ستونزه ورته حل کړي دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبد الله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول سره خبره تری ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر. ډیر زیات مننه په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې بو پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاستراوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړي دي.
ډیر مننه. ډیر مهمه پوښتنه مو مطرح کړه. 15 کال مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کال مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړله د وزارت مالی څخه اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولای شو چې یو مرکز دلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې دی تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې د خدمات ارزه کوي. همدارنګه موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې د نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي یلته نن سبا.
بله.
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو په هوای ته بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضی پرسنل د روزنې لپاره د هیواد څخه بهر ولیږو.
بله.
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو آگاهي ورکړو د مختلفو لارو د تلویزیون رادیو او اخبار لاره او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي وکړه.
جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جمعتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې خطرناک ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي، په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
عامه پوهاوی د عامه روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا پوهاوی کړی، په رادیو کې هم دا پوهاوی کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند د ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطری چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، چې هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په ده باندې پوه شي. بیا مثلا د مری سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامداره او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، که چیرې یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډیرو لرو پرتو سیمو کې په دغه سي یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر زنګړی کړی دا او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک مونږه پوهاوی ورته ورسو، او بل مخه مو دا و چې څنګه کولای شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا پوهاوی وکړو چې څنګه کولای شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف همدا دی چې څنګه نرسانو ډاکټر صاحبان پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف مونږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې او یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچیرې هر یو مرض دی وګوري، کچیرې د مری تکلیف وي، کچیرې د معدې تکلیف وي، کچیرې پوستکی وي، کچیرې وګوري چې دا نه جوړیږي، یا وخت ورباندې تیریږي، یا دوا ورباندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب دا ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا دی چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته د مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د جرایي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، آیا په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي که څه هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي، کولای شي چې جراحي وکړي، ترسره کړي هم د ناروغانو ته، خو هدف دا دی چې جراحی یواز نه درملنه نه ده. موږ اکثر لیدلی دي چې دا جراحی د صاحبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی، او یو سرطانی دانه یې لره کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې نه کړي چې څو میاشتې تیرې شي، هغه دانه چې دا بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی، نو جراحی په اکثر واقعاتو کې، خصوصا په افغانستان کې چون د سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبی تشخیص کیږي یا خلک ورته پام کوي، نو بیا اکثر سرطان هم ناروغي کې درې واړه درملنه، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوی، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي، خو جراحي یوازنی درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه،
د عامه روغتیا وزارت ته عامه روغتیا وزارت تخپل حدا پوره کوشش کوي خو بعضی مسائل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري څنګه همکاري کولی شي موږ سره نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشتوالی دی متخصصینو نشتوالی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې هغوی حد اقل درې کاله تیر کړي او بیرته راشي بل مشکل چې زمونږ د چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي هغه نه وروسته بیا موږ کولی شو چې تجهیزات واخلو سامان آلاتو د تشخیص او درملنې لپاره او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده او دا یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي دا ډیره ګرانه ده دا ډیره قیمتي ده او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي او وزارت ساتامت وروسته که مالی لحاظ نه دي توانې د لختن د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي دا هم دا مشکلات شته.
بله بهرنی هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړی یا دوی مرسته کوي او کنه ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لېږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لېږل کېږي او تر څو چې هغه بیر سره ډیر وخت اخیستل کېږي آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کوي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه خو بیا زما بل عرفت ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده او زمونږ افغانان باید لاړ شي خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي
بله
دا حسن د سره په نورو رشتو کې دا شوه دا او سرطان په بس کې چې دا دلته نوې جذب شوه دا مخکې نه و د کار زمينه هم نه و نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې یو برخه چې ورته وي پتالوجي یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو پتالوجي په دا معنی چې یو د بدن یو غوخه خپل کیږي او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان دا او کانادا او کبیا دا کم ډول سرطان دا چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویل شو چې دا کم ډول درملنه تر سره کړو هغه په افغانستان کې ډیره ضعیفه ده طرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي زیات سره کار نه کوي.
بله بله ډیر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلی پوښتنی ته هغه دا چې د عامه روغتیا وزارت د سرطان ناروغي د لپاره کوم خاص د پلان لري کوم خاص بودیجه لري چې پر مصرف کړي او کنه؟
د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري 15 کلن پلان لري خدا په دې مشروط ته دا په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګ سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي څنګه چې نور بخشونه متضرر کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرر کیږي پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو له خارج د متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانو ته تشخیص او درملنه وکړي بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي بعضي متخصصین باید بهر لاړ شي همدارنګه باید په څو ولایت نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین ایم آر آی دا باید راوړل شي همدارنګه مونږ هاته د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدل د چې هغه باید نقشه جوړ شي او بیا بل اخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي نو دا غته
لاندې دی. ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې موونډه واخسته ساسو د لا بریا او په هیله
کور مو وطن
د پامن. ډیر زیاته مننه د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمو د ما سره ملتیا وکړه روغتیا د ژوند شمنی خبرونه واچې تاسو مو وړاندې کړنو تر بیا بل خبرونه هم تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زدیر نه خوشوم چې ګډون نه پښ کې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.